Пышкая брось снегом. سلامونه د شپې نه بجې د سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم پیل په خبرونو کو. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبورې کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 2 میلیونو زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستي ښځې کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عام روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکوونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یوه برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظام د عامې روغتیا د سکتور تر څنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنجشنبې په ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې 14 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دي په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکووا په وژل شوو کې شامله ده. قربانیانو کې بهرني ادب نشته خو په ټاپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربی اماراتو ادب دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي 40 کلن محصل چې له ډز وروسته ځان وژلی دی. لازادی رادیو خبرونه ته وغوښتل. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوز د پښتنو په ګډون په دې واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا لبیلابیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وو وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لګکۍ چې په دې واد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او د هغه نیول د قانون خلاف وبال او جرای دا غته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران د سپای پاسداران ځوکونو یو قومندان وایي چې چیرته امریکا او متحدان په غزه کې خپل جرایم د پای ټکی کې نګدي دوی بعد مدیترانی سمندرګي ته ټوله ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې د سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران د حماس لړلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځوکونو واشنگتن تورن کړي چې په غزه کې د اسرایلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس محمد رضا نقدی له قول لیکلی امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبو د نورو لارو د تړل کېدو په تمه وي. په غزه کې د جګړې لپاره رئیس ایران د حماس په ملاتړ تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړې چې پاکستان کې په نش په تو ترګریزو فعالیتونو کې افغان ادبا ښکېل و. طالبانو تر دې دمه دغه تور ته څه ځواب نه دی ویلی خو یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماتان دا د پاکستان دومیخیتوب بولي.
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دي چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بلخوا په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ادعا کړې چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي خو په کلیو بانډو کې حقیقت څه دی؟
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته ده د ښځو دپاره ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي صحیح کار کوونکي هم نشته دي خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي
لدې بام خبر شې چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډېر کارکوونکي وژل شوي دي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د سی ټی ډی د ترګري فعالیتونو ضد ادارې ادعا کړې ده چې په پاکستان کې په نهو شپېتو ترګریزو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل و یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور وکړی چې سږکال له ترګرۍ سره د تړاو په تور شپږ شپېته افغان اتباع او تېر کال شپږ ویشت تنه نیول شوي خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترګرۍ د روزونکي هېواد په توګه نه بلکې د ترګرۍ د قرباني هېواد په توګه یاد کړي او په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري جزئیات په دغه رپورټ کې
د پاکستان لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې دوه نوي افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نهه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود په راپور کې دغه شان ادعا شوې چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوي پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د ګواښونو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په دولس پیښو کې شل افغانان ښکېلو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې د روان دسمبر په دولسمه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز له لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درویشت پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شول د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانانو د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دی ویلي خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنی پراخ مرکزونه لري په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي رادیو ته وویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دادی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قدمر وایي پاکستان تل هڅه کړې چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواښي خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنۍ تورونه پر افغانانو پوری کوي
دا ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوې دي هلته روزل شوې دي تجهیز شوې دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوې دي نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بېچاره مهاجر دي دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده باید په کور دننه حل شي
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د عام روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېر میرمنې کار کوي. قلندر عباد د مالیزیا هیواد له یوې رسنۍ سره د مرکې په مال ویلي، دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 1.5 لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي، هغه شمېرې چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. نوموړي دغه شان ادعا کړې چې د تیر جمهوري نظام په پرتله د روغتیایي خدمتونو په پوښښ کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي بیا وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مهال د تېر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر عباد مالیزیا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 زره میرمنې دندې ترسره کوي. د نوموړي د مرکې یوه برخه چې د مالیزیا هیواد د رسنۍ اسراوانی په یوټیوب باندې خپره شوې.
په تیرو دوه کلونو کې ښځې په نسبي توګه خوندې دي، او که زه د هغو میرمنو شمیر شریکم چې د روغتیا په برخه کې ونډه لري، 150 زره میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا ډیره لویه شمیره ده. تاسو به هیڅکله دا شمیره په پخوانۍ اداره کې ونه ګورئ، ځکه چې ډیری میرمنې په مختلفو سیمو کې چې تجربه لري موږ دوی ته په روغتیایي مرکزونو کې کار
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست دغه شان ادا کړی چې په تېر جمهوري نظام کې د روغتیایي خدمتونو پوښښ 30% و، او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه د شمیرې نشي تاییدولی. و موږ غوښتل د ښاغلي عباد د او په اړه د تېر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وپوښتو، خو بریالي نه شو. خو همدا تېره ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو ازادي راډیو ته ویلي وه چې ډېری ښځینه ډاکټران له هېواده وتلي چې له دې امله میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي اوسېدونکي شبانه وایي چې د یادې ولسوالۍ په ډېری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکټرانې نشته.
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو دپاره چې ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي، او نور داسې کوم خاص صحیح کار کوونکي ښځینه خو بالکل نشته دي. ایڅ
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی لطفالله هم وایي په یادې ولسوالۍ کې یوازې دوه قابلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري.
بیرنې قبیلهګانې ستا په ټوله ارغنداب ولسوالۍ کې، نو هغه ډېره غټه ولسوالۍ ده، نو هغه هم داسې دي، هغه په شخصي ډول دي، یو عادي مریض ورولې هم دوی پیسې ډېرې ځینې اخلي. نور داسې طبي امکانات نه لري، دا د الټراساوند نه لري، له ولایت څخه هم لرې ده. ولسوالۍ تقریبا 2-3 ساعته خامه لار ده.
د روان کال د سپتمبر په 6مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچه په یو راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچه دغه شان ویلي وه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام نفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونو ته له تګ منع کړي وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته، یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي
تیر ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي اسلامي امارت غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقلید، مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونې داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دیني زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دیني زده کړې کوي ورسره باید سل فیصد عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه شي تللی.
بعد از سنف ششم دیگه ادامه تحصیل بکنیم.
دغه شب سویتا چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي
تنها برای یک جامعه
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنۍ عصر کې ترې ګټه اخیستل کېږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ملګری ملتونه وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډېر کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبره پر ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له 8 پیل شوې چې پکې د وژل شوو شمېر د غزې د روغتیا وزارت په خبره له 20,000 کسانو اوښتی ده. پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې هم شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 240 نور د حماس لوري یرغمل نیول شوي. د غزې په اړه باندې ورستي جزئیات له فریدی سیال وروشي دا شیبه سټوډیو کې ده. مهرباني
مننه ستانکزه صاحب. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان 186 کارکوونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکوونکو دا وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د ډسمبر 28 پر خپل شبکې افغاني ټویټر کې کړې ده. هغه په پیغام کې خپل درناوی د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زرګونو هغه نورو مرستندوی کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکی خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې اوسل بیا د غزې په جګړه کې د اسرایلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکلي د اسرایلو بریدونه په غزه کې دننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کوي. هغه ویلي د اغیزمنو بشري مرستو د رسولو لپاره په غزه کې امنیت او اړتیا ته چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیلو په روسیو کې په محاصره شوی غزه کې د ویجاړونکي بشري وضعیت لامل د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخې لسورو جګړو په بخښنې سره له څو ورځو کشمکشونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د غزې په ترانګه کې د شاوخوا 2 میلیونو اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان دی پرته له دې چې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړي یو متن تصویب کړ چې ګوتریش یې تمه درلودله. د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په هغې برید کې څه باندې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او یو شمېر حماس ډلې له ځان سره برمته په توګه غزې ته بیوړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې بمباری پیل کړې. ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون جمعه د غزې په ښار کې د حماس سر کنټرول لاندې د روغتیا چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې په دغې ښار کې د ملکي تلفاتو شمېر له 20000 اوښتی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامۍ له مارکیټونو اخلي، خو ځین نور بیا وایي د لیلامۍ له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر لیلامۍ پلورونکي وایي ډېر خلک د جامو د اخیستو لپاره ورځي خو پیرلی نه شي، نو ځکه ډېر پلور نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د 4 ماشومانو مور فرزانه وایي چې مېړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وخت به مسو توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مسه نه رسېده لیلامي ما اخیستل. اوس د سي زیاته د ما بچان د پښو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 30 روپۍ قیمت ده، زه وس توان نه لرم. زه به لیلامي له چیشي نه واخلم، یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا مهال وزګاره دی او د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارونه نشته دی، خپلم د بیروزګار یم او په دغه حالاتو کې د اوړو روپۍ ګټل هم ډېر مشکل دی، نو کالیا غستل خو بیا پرېده. نو وضعیتونه ډېر خراب دی، نو اوس په الحال همدغه جمعې را روان دی، لیلاموس خرڅېږي. موږ په الحال لا نه دی اغستی ځکه وضعیت ډېر سخت دی، خراب دی، او یوازې زموږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک همدغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو دغه ولایت د ډیرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و
د هرات د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات ښار په یو واټ کې د لیلامي او جامو بازار شته چې ډېر بیروبار دی پکې، ځکه د لیلامي جامو کارول ډېر دي. موږ یې هم کله ناکله کاروو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو ژمنیو جامو بیه ډېره لوړه ده.
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامیو دوکانونه شته چې ډېری یې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي په رسېدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډېر خلک راځي، خو د دوی د پلور بازار د تېرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو لدوی عزیز الله ازادي رادیو ته وویل
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستي چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولې. اوس خلک نشي کولی چې په 10 او 30 افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم ښه مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولري.
ډیرې لیلامي جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه وارديږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډېر کمزوری شوی، بیکاري ډېره شوې او ډېرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240. ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلې، تر ولایته کړلې دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي، لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سرک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سرک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دی زمنګ منګ پخپلم دغه د بټی کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي، او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چارګان ډیر د مشکل سر مخ دي، بهر هم نشوته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم، اوس د پولیس یو گاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبرې د افغانستان کوم نمائنده دې د دغه مشکل خلک دوی باندې دلته ډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي، او د سی خلک بګشته چې هغه کو وطن لزین او غد لاري کوي مر سره نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ له لارې واورئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته. د خورونو ریوال پروګرام